کشور انگیزه سیاسی داشت. پایان خبرها.
گفت و شنود
خبر اتره.
شنونده برنامه گفت و شنود خبر اتر سلام، حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکارم
عاشق الله رحیمزاده
برنامه امشب گردانندگی میکنیم. چند قبل دیدبان حقوق بشر حکومت امریکا را متهم ساخت که از زورمندان و تخطی کنندگان حقوق بشری در افغانستان حمایت میکند و حکومت وحدت ملی باید فرهنگ فرار از عدالت را پایان ببخشد. موضوع امشب برنامه گفت و شنود خبر اتری در رابطه به این مسئله است که نهادهای عدلی و قضایی افغانستان چگونه خواهند توانست این افراد مورد پیگرد قانونی قرار بدن.
درجه تمنان حفیظ سپیز هم خبروار سره خبرونه درنو ملمنه اوردونکو ته سلامونه نیک پرزنه وړاندې کوم. امنرنګشتا صورت اشاره وکړه چې څنګه د افغانستان حکومت کولی شي د کسانو سره حساب او کتاب وکړي، ځکه چې اکثره د خلک د افغانستان په حکومت کې لړپوړي چارواکي دي. مثلا دوی د زینو کسانو نمونه په مشخص ډول اخیستي دي. یو نفر چې په اورزګان کې ملیشي لري او البته دغه د هزاره ملیشه او رهبر د عبدالحکیم شجاعي د سویل کې چې د افغانستان د حکومت د لړپوړي چارواکو سره دی لاس لري. همدارنګه د بلخ د والی عطا محمد نور نوم هم په دې رپورټ کې راغلی دا ویلي دی چې دی شخصي ملیشي لري او دغه ملیشو په زور باندې په خلکو باندې ظلم او زور زیاتی کوي، چې د افغانستان د اجرایه رئیس دفتر نن یو اعلامیه خبره کړې ده او په دې اعلامیه کې ویلي دی چې دغه راپور په دې برخه کې البته د بشري د حقونو د رپورټ سره دوی اختلاف لري، وایي چې دی د افغانستان په سیاسي خوځښتونو کې او د افغانستان د حکومت په جوړښت کې یو مشهور سړی ده او البته دوی د رپورت سره اختلاف لري. ځینې نور نمونه هم اخیستل شوی دي، مثلا حاجي نجیب الله په کاپیسا کې او همدارنګه قمندان عزیز الله د ارګون په ولسوالۍ کې د پولیسو محلي پولیسو مشر. اکثره خلک چې نمونه اخیستل شوی دي یا په اوسني حکومت کې په پولیسو کې کار کوي او یا هم د ملي امنیت په ریاست کې په خوا کار کوي او یا د هغو ملیشو مشران دي چې د اربکیانو په نامه یا د محلي پولیسو په نامه د افغانستان په بیلابیلو برخو کې کار کوي او ویل کېږي چې دا ټول د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت پاغه چوکاټ کې دي چې دوی غوښتل په ځینو سیمو کې محلي پولیس په دې خاطر وروزي او په دندې وګماري چې د افغانستان ملي پولیس هلته نه شوی ورتللی. شکایتونه د همدوی نه راغلي دي. یو بل غټ نوم پکې اسدالله خالد چې دا د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس، هماغه رئیس ته چې کله په کابل کې په باندې ځانمرګې برید وشه، دلته امریکا ته راوړ شه او د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپله د روغتون ته د دې لیدو ته ورغی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په ریپورت کې دا خبره هم یاده شوې ده. بل مهم شخص چې نوم یې اخیستل شوی ده سیفی صاحب، دا د قندار امنیت قمندان جنرال عبدالرازق چې پخوانی ولسمشر حامد کرزي ته ډیر نږدې کس ده، په ارګي چوزل د سره کتلې دي. د دې نوم هم اخیستل شوی ده چې اوس هم برحال دی د امنیت قمندان ده. تور په دې باندې په دې رپورت کې دا ده چې د محکمې پرته د خلکو د وژلو امر صادر کړی ده. پس افغان حکومت څنګه کولی شي د خلکو سره حساب کتاب وکړي؟ آیا امکان شته که نشته؟ په دې مسلو غږیږو. ستاسو درنو اوریدونکو نه هم هیله کوو که غواړئ په خبرونه کې راسره برخه واخلئ، زنګ راته وهلی شئ، پوښتنې په فیسبوک کې هم لیکلی شئ، facebook.com/voapashto یا facebook.com/voa دری. او که زنګ وهئ دوه شمېرې دي 0190 10 0 اویا. دا اوریدونکو دپاره شمېره ده چې په افغانستان کې دي او که د افغانستان بهر یاستئ 00120201913 19. په دې دواړو شمېرو باندې کولی شئ چې په خبرونه کې راسره برخه واخلئ. د اوریدونکو نه هیله کوو چې د موضوع اړوند پوښتنې لاندې پوښتنې وکړي، موږ به وکړی شو ډېر اوریدونکو ته په خبرونه کې د ګډون فرصت ورکړو. آصف صاحب کا مہربانی ہو کہ خبرونے درانہ مہمان معرفی کے
مہمان محترم برنامہ کہ دعوت ہمارا پذیرفتن و با پرسشای شما شنوندگان عزیز با ما جواب خواد گفتن. جناب دکتر رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و جناب سید خالد سادات رئیس اتحادیه حقوق دانان نگران هستند. شما هم رقمی که همکارم گفتن میتونین با گرفتن شماره 07907070070 در برنامه سهم بگیرین. خب شروع میکنیم با آقای بیدار.
بله ډاکټر صاحب رفیع الله بیدار، تاسو ته په خبرونه کې خراغلاست وي، مننه چې زموږ سره په خبرونه کې هستئ. مننه ښاغلی سید خالد سادات، تاسو ته هم خراغلاست وي. تاسو غواړئ صاحب؟ مننه بیدار صاحب، غواړو چې پیل ستاسو نه وکړو. رپورټ نشر شو د افغانستان د حکومت نه، البته په ځینو ځایونو کې مننه شوې ده او د هغه اقداماتو یادونه هم شوې ده چې مثلا د افغانستان حکومت د شکنجې د له منځه وړلو لپاره یو پلان، یو ملي پلان جوړ کړی ده. تقریبا یو هفته مخکې د ملګرو ملتونو رپورټ هم په باندې راغی چې دای استایل او ویل چې تقریبا 14% کې شکنجه د 13-2 کلونو په پرتله کمه شوې ده، خو اوس هم په زیاتو زندانونو کې شکنجه شته ده. اکثر عملت من د افغانستان د اجرایي رئیس د دفتر کومه اعلامیه چې راغلې ده، زموږ همکار هم ورته اشاره وکړله، د ځینو کسانو په برخه کې اختلاف ښودلی ده، خصوصا د جنرال عطا محمد نور چې دی د بلخ والی ده. دی وایي چې اعلامیه وایي دی د افغانستان په دغه تازه تاریخ کې داسې یو څوک دی چې په دا تیرو 2 لسیزو کې په وطن مین او وطن ته وفادار او ګټور شخص ثابت شوی ده. خو د ملګرو ملتونو په رپورټ کې بیا دی د بشري حقونو ناقص ده. اوله پوښتنه دا ده چې تاسو د افغانستان د حکومت نه څه ډول تمه لرئ؟ فکر کوئ چې د اوسنی حکومت به وکړی شي هغه غوښتنې چې په رپورټ کې تینه شوې دي ویمنی او عملی کې بلاخره حق حقدار ته وسپارل شي، د ظالم نه پښتنه وشي او د مظلوم حق ورکړ شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه فکر کوم چې په اوله کې باید دا معلومه شي چې زه خپل د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په استازیتوب باندې د دغه گزارش نه استازیتوب نه کوم او زه د هغوی نماینده یم. مهمه خبره دا ده چې ستاسو د سوال په مطابق چې نوې حکومت او نوې دولت د بشري حقوقو د ژمنتیاو، د ملي ژمنتیاو، نړیوال ژمنتیا چې افغانستان دولت ورته لري او د ښې حکومتوالۍ او د عدالت د تامینولو، د عدلي او قضایي نظام د اصلاح کولو ژمنتیا ښودلې ده. په دغه برنامه کې او په دغه پروګرام کې دې مسلې ته هم ځای شته ده که څوک د دولت په اډانه کې وي، که د دولت نه بیرون داسې ورسره کول کسان وي چې غیر مسؤول وي او خلک ازاروي، بخصوص چې د شکنجې مسله شوه، د شکنجې مسلې او د عذاب او ردونې مسله نوي حکومت داسې مطرح کړی چې د دولت د موقف نه په سوې استفادې باندې رسمي مامور دا د منلو وړ نه، بلکې د رئیس د جمهور او زمونږ د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم په دې نظر دی که چېرته لږې واقع هم دي که ډېرې دي، مهمه دا ده چې موږ دې ته د پای ټکی کېږدو او هېچا ته باید دا چانس حاصل نه وي چې د قانون نه خلاف کارونه وکړي، د قانون د دایرې نه بیرون کارونه وکړي. او دا حکومت ژمن ده چې د ځواب ورکونې میکانیزم باید تقویه شي. هر څوک که چېرته غواړي چې د قانون په اډانه کې او د قانون په چوکاټ کې کار وکړي، هغوی دپاره ځای شته، هغوی دپاره منلو او د خلاف د قانون حرکتونه که موجود وي د هر چا د خوانوي که په هر منصب کې چې وي، حداقل موږ وکولای شو چې د ځواب ورکونې میکانیزم او د خپلو اعمالو او د خپلو کړنو نه ځواب ورکړي او عدالت تعمین شي په دغه هېواد کې.
بله، یک سوال ما داشتم جناب آقای بیدار، رابطه به این مسئله میخواستم نظر شما را بفهم. هرچند هر وقت گاهی یک گزارش به نشر میرسه از کمیسیون های مختلف بین المللی، از دیدبان حقوق بشر و یا از نهادهای عفو بین الملل که در رابطه به این مسئله صحبت میکنن، شما چی فکر میکنین؟ چقدر این مسئله جانبدارانه است؟ چقدر حال حاضر این مسائل به نفع افغانستان است و وحدت ملی افغانستان آسیب میرسانه؟ جناب آقای بیدار،
ما هم به این نظر هستیم آقای عفیفی که در شرایط فعلی ما زیاد ضرورت داریم که به وحدت ملی، به اخوت و برادری و هر حرکتی که لطمه میزنه به این وحدت ملی و حرکت کردن به سوی تعالی و ترقی وطن ما و مردم ما شاید این حرکت ها به مو تعهد دولت که در برابر پیشرفت حقوق بشر و آوردن حاکمیت قانون در افغانستان و تامین عدالت در افغانستان به این پروسه ها اگر حرکت های موجود باشه که زیان می رسانند، حکومت ملی ما و دولت جدید ما سخت معتقد به این هستند که باید ما هماهنگ حرکت بکنیم، یک جا حرکت کنیم. ما مسائل خیلی زیاده در پیشروی داریم که او را باید یک جا حل و فصل بسازیم و امیدواری صفحه هستند که حکومت جدید سخت تعهد داره در مسئله که قانون حاکم می سازه، حکومت داری خوبه، تامین می کنن و ما باید چانس بتیم، ما باید موقع بتیم، ما باید امیدوار باشیم که حرکت های اولی حکومت و بالاخره به خاطر تامین عدالت و به خاطر حاکمیت قانون قدم های دیگه مثمر هم بردارن و در این کار ما باید حمایت کنیم دولت خود و یک جه حرکت کنیم.
بنات تشکر آقای بیدار.
من استاسن دکتر صبر فولاد بیدار چی پخبرونه که از مونگ سرسی نور پختینم شده چی انشاءالله استاد سر به مدرکو کاغلی سید خالد سادات. البته دالم نایزل نده چی در بشری حقونو افغانستان کې کده بشری حقوق خپلواک کمیشن دا بیا مثلا بشری حقوق نړیوال اداره چې دغه بخنه نړیوال اداره د دوی رپورت خپروي په افغانستان کې ځینې وخت ځینې کارونه ستایي او ځینې وخت انتقادونه کوي د افغانستان غوښتنه کوي د خلکو سره چې مونږ خبرې کوو یا بیا په خبرونه کې زموږ سره برخه اخلي دغه انتقاد هم دی چې رپورت خپریږي بیا پښتنه نه کیږي او بل اخر تعقیب کیږي نه یوازې د خلکو ذهنونو ته دا رسیږي چې پلانی نفر دغه څه کار کړی ده خو بیا دغه نفر نه نیول کیږي او نه پوښتنه کیږي. اوله پوښتنه دا ده چې د دغه سې رپورت خپرېدل څه ګټه لري ستاسو په نظر باندې؟ هیا فکر کوي چې بالاخره په حقوقي لحاظ باندې دغه خلک به مسؤل وګڼل شي او کچیرته د افغانستان حکومت د ځینو دلایلو په خاطر باندې چې دوی لري نشي کولای دوی محاکمه کې نړیواله ټولنه مداخله کولی شي چې مثلا په حاک چې کومه نړیواله محکمه ده هلته دا خلک وغوښتل شي او پوښتنې ته وشي.
بسم الله الرحمن الرحیم. وروري د بشري حقوقو نقض موږ تاسو چې تعریفو له دوه ورکو تعریفو یو ارادي شکل باندې دی، یعنی شعوري شکل باندې بل غیر شعوري شکل باندې. د بشري حقوقو نقض په افغانستان کې په هر ټولنه کې چې رامنځته کیږي عموما د جګړې د اخوي بعضي وخت تاسو لیدلی وي چې حکومتونه یا هغه څوک چې مشروع جګړه مخ پر وړاندې وړي هغه څنګه د بشري حقوقو نقض رامنځته کیږي او نه غواړي چې بشري حقوقو نقض رامنځته شي. اما د جګړې په دوام کې یا د جګړې په شکل کې په غیر شعوري اراده دا نه وي چې خلک دې دي کې وایي چې یو څه تلفات دي وسی ولې دا چې بشري حقوقو نقض رامنځته کیږي. له بده مرغه چې افغانستان کې هم تشوري ډول باندې د ځینو کړیو په او د ځینو فصلو په ځینو ګوندونو لخوا او حتی د حکومت په داخل کې د اگر کې پولیس هم د دولت نماینده د کورنۍ چارو وزارت سرکار کې دوی په شعوري ډول باندې د بشري حقوقو نقض رامنځته کړی دی. له بل مره په افغانستان کې د بشري حقوقو نقض په شعوري ډول زیات لیدل کیږي. څو ستونزې وي تاسو د سوال په اړه. یو دا و چې په افغانستان کې د تیرو درې لسیزو جګړو کې د بشري حقوقو ناقضین چې هغوی ته برات ورکړل شو په دې منظور چې دوی په خپل ځان ته برات واخیسته کله چې د ولسمشر کرزي د حکومت په رامنځته کېدو سره او د ملي شورا په راتګ سره خصوصا د ولسي جرګې دوی د مسؤلیت په نوم باندې یو مصیبه پاس کړله په ولسمشر کرزي باندې ومنله او دا یو غلط نقص چې رامنځته شو یو خصوصا هغه جګړه مارانو هغه د بشري حقوقو ناقضینو چې هغوی د افغانستان په جګړه کې دخیل ویلو د بشري حقوقو نقض یې رامنځته کړی و دوی مسؤلیت واخیسته. اگر چې په هغه وخت کې هم د امنیسټي انټرنیشنل د بشري حقوقو د فاعلین لخوا اواز پورته شو په مشروط ډول باندې په ورسره شي کړی باندې د مصیبه لاسته کړله. بیا دغه پروسه چې په افغانستان کې ناکامه شوه بده مرغه چې هغه د انتقالي عدالت پلي کول بل چې انتقالي عدالت پلي نه شو که چېرته انتقالي عدالت پلي شوی یقین لرم د بشري حقوقو د نقض مخه نیول کېدلی شوه. په دومره کچه باندې لکه موږ سره باندې خبرې کوو په دومره لوړه پیمانه باندې لکه اوس موږ تاسو ګورو حتی په عام محضر کې په شعوري ډول باندې په سیستماتیک ډول باندې د بشري حقوقو نقض رامنځته کیږي او له بده مرغه چې ناقضین بیا د مختلفو اشخاصو لخوا د مختلفو بنفوذ اشخاصو لخوا په دولت کې یا دولت څخه بیرون دوی حمایه کیږي. درېمه خبره دا وه چې خپله هغه څوک چې د بشري حقوقو ناقضین او هغه څوک چې باید محاکمه شوی وي هغوی خپله دولت داخل کې د افغانستان د دولت په بطن کې
اوس پښتنه پښتنه ساده چې همدا مترکه کې چې دغه کسانو پښتون کې فکر کوي خو حکومت همدا د کچته څوک اریزه کوي حکومت ته بریزه کوي چې حکومت کې خپل د کسانو چې د بشري حقوقو ناقضین دي پس د چا دروازه بوټه کوي
د بشري حقوقو د نقض په موارد کې عموما دولتونه لمړی بیر شک چې دوی باید عمل پورته کړی د هغه چا په وړاندې چې هغه د بشري حقوقو ناقضین دي اگر چې په افغانستان کې د نقض رامنځته شو او هغه څوک چې د بشري حقوقو ناقضین په دولت کې ځای پیدا شول امانتي څخه خواته بیا موږ تاسو په افغانستان کې د نړیوال ټولنې حضور همدارنګ د ملګری ملتونو حضور او د امنیسټي انټرنیشنل شان په شان باندې یو اداره هم په افغانستان کې موجوده و اوس اصلي څه دا و چې دغه قوتونه چې موږ تاسو باندې خبرې کوو دوی اجرایی ضمانت نه لري دوی اجرایی ځواک نه دی که څه هم د بشري حقوقو خپل کمیسیون هم رامنځته شول دوی اجرایی ضمانت نه لري د اجرا ضمانت بیا د امن په وړاندې هغه د دولت په مسؤلیت دی او دولت باید دغه مخه ونیسي د بشري حقوقو دمخ تاسو د سوان په اړه چې د هغه محکمې یا د عدالت د نړیوال محکمې پر اساس څنګه کولای شي او دعوی قامه شي عموما تاسو وګورئ د عدالت د نړیوال محکمې د مخې او د انت چې کوم ازادي حقوقي اشخاص دي یعنی دولتونه او سازمانونه دي سازمانونه او دولتونه کولای شي د یو چا پر وړاندې باندې دعوی قامه کړي د افغانستان حکومت دا حق لري او کولای شي چې د هغه څوک چې د افغانستان په جنگ کې داخلو لو په مختلفو وختونو کې د بشري حقوقو نقض سره مخ کړه دي دا غي پر وړاندې یو غټ پورته کړی داوی قامه کړی فزیکی اشخاص یا فردی اشخاص د دوی له بده مرغ شي داونه نشي قامه کول د عدالت نړیواله محکمه کې ځکه چې د حقوقي اړخه په عدالت نړیواله محکمه کې اعضاء چې دي او غړي شي مملکتي مملکتونه دي افغانستان من هيسته او شخص پاکستان من هيسته او شخص نور مملک هم من هيسته اشخاص دي حقوقي اشخاص دي په فردي شکل باندې له بده مرغ چې نشي کېدل ولی دا خبر ده چې اواز او تکول شي اپیل کول شي او خنه کول شي د ملګری ملتونو ته راځي کول شي همدارنګه د بخښنې نړیوال سازمان د سرتې نړیوال کمیټې ته تر څو دا اسناد ورکړل شي که چېرته اسناد ورکړي بیا ثبوت ورکړي که ثبوت ورکړي بیا موږ په پاینده کې داونه شي قامه کولې لکه کمرغه له خمرغه چې زه یو څه ته اشاره کوم وبخي هغه دا چې د افغانستان د حکومت پر اساس د ملي حقوقو کې او نړیوال حقوقو کې یو حقوقي قاعده د مرور زمان قاعده راځي یعنی چې یو جرم تر رسیدګي وي په مشخص وخت کې په مشخص معین وخت کې نو بیا هغه ته رسیدګي نه کیږي او هغه بند پاتې کیږي ولی د افغانستان حکومت دوه استثناءات ورکړي دي یو استثناء د افغانستان د وبخي د عدالت نړیواله محکمې اساسنامه چې هلته سونه و جرایم چې هغه ته هر وخت رسیدګي کیږي شي چې لاغې جبل څخه یو د جینوساید یا نسل وژنه د عاموژنه د دویم چې د انسانانو د قاچاق خرید فروش ته جنگي جرایم دي او د بشر ضد جرایم دي دا جرایم چې په هر څه کرامت شي هر وخت د دوی پر وړاندې دعوی قامه کیدل شي او زه څنګه درم چې
جناب آقای صادق مې سوال مې بود کې د دمی دقیقا در رابطه به محکمه بین المللی هاگ آیا دولت میتونه این اقامه دعوا بکنه و یا آیا نهادهای مدنی غیر دولتی اجازه دارن و میتونن با محکمه بین المللی هاگ همچو قضیه ها را راجع بسازن؟
سازمان هایی که در محکمه بین المللی عدالت وجود دارن و در اونجا من حیث اعضاش نخش در اونا حق دارن که سری ناقضین حقوق بشر دعوی قامه کنه اما متاسفانه که در افغانستان امو جامعه مدنی خصوصا فاعلین حقوق بشر که در افغانستان وجود دارن و دیگر اعضای هستن اینا من حیث اعضای در محکمه بین المللی پذیرفته نشده بدبختانه که اونها نمیتونن در مقابل ناقضین حقوق بشر دعوی قامه کنه اما از طریق سازمان ملل متحد و از طریق شورای امنیت اونا میتونن که حکومت افغانستان زیر فشار بیارن و زیر فشاری باشن که دعویشان قبول کنن و صدایشان بشنون ما فکر میکنیم که این حق فقط برای اشخاص داده شده و در محکمه بین المللی افغانستان یک شخص هستن و اگر که سازمان های بین المللی هم وجود دارن از چینل سازمان های بین المللی میتونن که صدای خود بلند کنن تا که افغانستان و حکومت افغانستان زیر فشار بیارن زیری
مننه
بگذارن که اونا وادار شون با زاویه قمیشن
مننه مننه استاذ سید خالد سعادت او ډاکټر صاحب رفیع الله بیدار چې زموږ سره په خبرونه کې ستې درنودونکو د خبرتورو گفتو شنود خبرونه د امریکا غاک آشنا را دوناوري کغواړی تاسو په دې باس کې زموږ سره ګډون وکړئ. زنګ راته وهی 0190 0190 بل شمیر د 0021 202 شپږ 9 1 1 شپږ 1. لنډ وخت نه وروسته درنوردونکو ستاسو نوبته.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 FM 100.15.
شنونده عزیز روی خط میگیریم. شنونده اول ما، سلام برادر، خودم معرفی کنین، از کجا صحبت میکنین؟
بله مهربانی وکړئ ارزنده چې زنګ وهلی، نوم دی وخله، پښتنه دی وکړه، امریکا غږ آشنا رادیو ده، د خبرو اترو گفتگو شنو خبرونه وره.
بفرمایین، روی خط هستیم برادر. بفرمایین آقای غریبی.
سلام خدا خدمت شما و تمام کارکنان رادیو آشنای آمریکا تقدیم می‌دارم و از طریق شما برای تمام شنوندگان رادیو آشنا
علیکم سلام.
سلام بعد از عرض سلام، اگه سوال ما داشتم، اگر این کسایی که مثلا شما نام گرفتین، خصوصا استاد عبد محمد نور والی محترم ولایت بلخ، در اصلش اینا برای مردم افغانستان یک مجاهد سرشار و سلحشور هستن و اینا رو بنای ناقضین حقوق بشر می نامن. اگر اینا ناقضین حقوق بشر بود، آمریکا به او عوض قدرتیتش منطقه که وارد افغانستان شد. بعد کسایی رو برای ما گماشتن ناقضین حقوق بشر بودن. در این جهت شما اگر اینا ناقضین هستن، شما دولت ایالات متحده آمریکا و نیروهای ناتو که وارد افغانستان به همکاری از اینا شده، شما خود از اونا ناقص حقوق بشر.
بله و آقای غریبیار، و دقیقا در امی گزارش اونا اتهام بستند بر ایالات متحده آمریکا که با دولت افغانستان یک جا از این زورمندان حمایت میکنه. یعنی از آمریکا هم ایالات متحده هم در جمله متهمین قرار میگیره.
یعنی نه یوازې چې د خلکو نمونه خزل شوی دی، هغه کسان یا هغه ډلې د امریکا په شمول نړیواله ټولنه چې د خلکو ملاتړ کړی ده، څنګه ملاتړ کړی ده، پیسې ورته ورکړي دي، یا مثلا مالی مرسته ورسره کړې ده، نور مرستې ورسره کړې دي، دا ټول په دې رپورټ کې په ډاګه شوی دي. او د دوی نه هم غوښتل شوی دي چې نه یوازې د افغانستان حکومت، بلکې افغانستان حکومت جمع نړیواله ټولنه باید د دغه کسانو د عدلي او قضایي تعقیب لپاره هلې ځلې وکړي او کار وکړي.
یعنی مرد سلحشور قهرمان، کسی که ما میدونیم استاد عطا محمد نور از جهاد از دین
غریبیار صاحب، ستاسو نظرم واخسته. مننه چې زنګ وهلی و په خبرونه کې ستاسو نظرم واخسته، چې یعنی تاسو هم وای چې په کار نه و چې د داسې یو شخص نیمه خسته و. مثلا مخکې مونږ د افغانستان د اجرایت د ریاست نه کوم اعلامیه چې راغلی، دغه هم ولوسله چې دوی هم ورسره اختلاف لري. په رپورټ کې د دوی نوم مشخص اخیستل شوی دی، وایي چې دوی ملیشه لري او په همدې ملیشو باندې
ځینې کار کوي. ریاست اجرایی افغانستان با ارسال نامه به دیدبان حقوق بشر گزارش اخیر این عاده جانبدارانه توصیف کرده. تشکر از شما جناب آقای غریبیار از مزار شریف. میریم سراغ شنونده بعدی ما. سلام برادر، خوش آمدین، از کجا صحبت میکنین؟
بله مهربانی وکړئ صاحب، ستاسو نوبته. ارزنه د جزنګ وهلې، نوم دی وخله، پښتنه دی وکړه، او یا نظر کلری امریکا غاک آشنا رادیو ده، د خبرو اترو گفتگو شنو خبرونه ده. مهربانی وکړئ صاحب، ستاسو نوبته.
بله سلام علیکم، سلام تاسو محترم منو ته من کوم عبدالمنان د خپل د کابل خبره وصلینه. نو ما پښتنه خدای ته وایم، دا بعض کسان دغه ټول دغه کسان چې خو دلته دي، موږ چې ګورو مثال دغه ټولو کسانو مثال تر روسان ته ډېر قوي ضربې ورکړي دي. یعنې مثال تر روسانو دولت ته ډېر خدمتونه تر روسانو په اثر کړي او ډېر مؤثر کمن کړي. ما پوښتنه دا ده، آیا مثال دغه کوم سروي چې دغه کوم ماسي کړی ده، دا خو به په نو باندې مثال د روسان سره کوم رابطه نه لري، ولې چې همدغه کسان تر روسان ته ډېر قوي ضربې ورکړي.
نظرم دقیق صاحب چې زنګ وهلی و استاسو نظرم وخصه دغه کوم اداره چې د رپورټ خپر کړی د بخنې نړیواله موسسه د ملګرو ملتونو اداره ده، د رپورټ دوی خپر کړی ده او د خلکو سره یې مرکې کړي دي، کتلي دي ورسره، د هغوی یعنی دوی خپل په سر د رپورټ نه دی لیکلی، د خلکو سره ناستې، د خلکو سره مرکې کړي دي، د هغوی نه معلومات اخیستي، دغه نه وروسته دا رپورټ برابر کړی ده او د رپورټ ټول مسؤلیت د همدوی په غاړه ده. یو بل اوریدونکو ته هم وخت ورکولی شو، مهرباني وکړئ ستاسو نوبته. ته د نوم واخله کم ځنه د زنګ وهلې چې پښتنه لري مهرباني وکړئ یا که نظر لري. سلام علیکم صاحب، مهرباني وکړئ تاسو نو بته ښه تخنیکی ستونزې موږ لرو بخنه غواړو، نشو کولای چې پاین وخت کې ډیر اوریدونکو واخلو. زمونږ البته د اوریدونکو ته باید د دوه ټلیفونونه دی، هغه یو څه تخنیکی ستونزې لري نشو غږیدلی د اوریدونکو سره. مګر اوس اوریدونکو لرو، مهرباني وکړئ تاسو نو بته صاحب
روی خط هستین برادر.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام مسیح چکلا صاحب، څنګه یې؟ سه تا ته تاسو ملمت سلامونه کوم. الکوزای مده بلوچستان خانوزی سه.
الکوزای صاحب مهرباني وکړئ پښتنه لری یا که نظر لری
یر د سټیج د ملمت د پښتنه لری.
ښه صاحب، تاسو په لاینې
قد شد. در صورت میریم سراغ جناب آقای بیدار. آقای بیدار، شما نظر مختصر دو شنونده رو روی خط داشتیم گرفتین. همچنان من به او اضافه میکنم یک سوال. در حالی که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان پشتیبان عدالت و به اصطلاح پشتیبانی از حقوق بشر در افغانستان است، نشر این گزارش ها چقدر دست باز به شما میتوه یا برعکس چگونه، چی منفعتی برای شما داره با عنوان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در دفاع از حقوق شهروندان، و یا چقدر جانب داران بودن همچو گزارش ها چقدر شما را دست شما را بسته میکنه و به اصطلاح بر شما اثر منفی میگذاره؟ جناب آقای بیدار،
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به این نظر است که موجودیت هر نوع فلاح و افرادی که فلاح و بیست هستند یا در خارج از دایره حاکمیت دولت و یا در خود دولت، از زمانی که از موقف دولتی که دارند سوء استفاده میکنند و یا به کاری متوسل میشند که خلاف قانون باشد، مطابق قانون باید با وا بر خود صورت بگیرد و هیچ کس باید معاف نباشد، از قانون باید فرار نکنند و افراد مسئول و به خصوص کسایی که در دولت کار میکنند جوابده باشند از اعمال خود. و ما از این روند که حکومت جدید و دولت جدید این شعار و این عملکرد را دنبال میکنند که برای پیشرفت حقوق بشر در افغانستان متعهد هستند و اقدامات مشخص هم و برنامه های و پالیسی های مشخص از روز اول تحلیف تا به امروز دارن، ما صرف امیدوار هستیم که در تقویت نظام حاکمیت قانون و حکومتداری خوب به تمام این مسائل باید پرداخته شود و چقدر میتونیم که این قضیه یافته هایی که ادارات بین‌المللی نشر میکنند چقدر منطبق است با متن افغانی. و در افغانستان طوری ما فکر میکنیم که هر حرکتی که به سوی عدالت به سوی تقویت حاکمیت قانون برداشته میشه ما او را استقبال میکنیم. بله. و پیشرفت حقوق بشری بنی منوال است. ما پیشرفتهای واقعا در 13 سال داریم. ما سخت نگران نیستیم که ما یک بار دیگر عقبگرد نداشته باشیم.
بله.
و به دستاوردهایی که به 13 سال در عرصه حقوق بشر کمایی شده به دست آمده زیر پا نشوند و
دکتر سب
ما یک بار دیگر
دکتر سب
دکالتی رجوع
بله. نکنیم بکنه قرم بکنه قرم دکتر سب ستاس خبری
قانون خف شده.
بله. بکنه قرم ستاس خبری می قطع کرد دکتر سب یه ونیم دقیقه وقت لرو دخبرون پلمدهی نمایی که په دوی منی مکه بیا هم در سره غی ګلاند پښتنه مکول چې تاسو یو اجرایی قوت نه لري، مثلا رپورت مثلا خبروي یا یو پیخه باندې کله کیږي حکومت کا مشورې ته ضرورت لري یا نړیوال ټولنه مشورې ته ضرورت لري په افغانستان کې بشري حقوقو مسله کې تاسو اداري سره د برخه کې همکاري کوي پښتنه دا مترکیږي چې کده رپورت خبريږي او تعقیب کیږي نه، مثلا تاسو اجرایی قوت هم نه لري فکر نه کوي چې تاسو شان پیدارو باندې د خلکو هغه باور او د خلکو کم اعتماد چې لري هغه کمیږي او تاسو د اداري موجودیت ته د اداري ماهیت یو رقم زیان رسیږي؟
موږ د قانون په چوکاټ کې د پزوسي ماده په اساس اساسي قانون کې د بشري حقوقو د وزارت څخه نظارت یا څارنه او د بشري حقوقو څخه ملاتړ او د بهبود لپاره کار کول د اړتیا وړ شی زموږ په غاړه. موږ په دې سره راځي باندې کار کوو، ولی سره دغه محدودیت موږ اجرایي طاقت نه وي، ولی د پالیسۍ د جوړولو او د په مجموع کې دلته آلته کچا د چا د بشري حقوقو مشخص ناخذ او تخپل علي کیږي دا غوینه ملاتړ کول د خپل وزارتونو په ترڅ کې چې موږ په دا کو دا وخت فوق د دولت سره شریکو موږ په دې باندې خوشاله یو چې نوی حکومت موږ غټ لیست د هغه کمکاري چې په تیر وختو کې موجود وو هغه وړاندې کړی دی چې یو هم دغه مسله ده چې هم د ملکي تلفات خبره ده هم د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي مسله د اطفالو دا وروستۍ پېښې چې راځیات شوې او دې لپاره د بشري حقونو د کار لپاره دا خبره موږ کړې ده چې د وسلوالو کسانو کله غیر مسؤول دي که مسؤول دي دولت په اډانه کې دي او د دې موجودیت د بشری حقوقو د احقاق د پر ډیر بد ماحول جوړ
مننه مننه ډاکټر صاحب نوبلې نیمه پای ته رسیدې دوه مینه مای کې به هم تاسو فرصت درکو چې په خپل څرګندونې جاری وساتئ د تاسو او درنو وردونکو نه هله کو چې درې د قسمه سره په خبرونه کې پات شي په پښتو او دری خبرونه اوري
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان فرمان بررسی تمام قراردادهای لوجستیک نظامی را پس از ادعای صادر کرد که گویا در مزایده یک قرارداد 280 میلیون دلار تیل ساختکاری شده است.
در افغانستان د ملی دفاع وزارت د امریکا د حکومت د ځنګړي مفتش دفتر سیګار د یورستی ریپورت حق خپل عکس العمل خوتلنه د دفاع وزارت ویل چې د ملي پوز پولیکو کې د 3.5% عسکرو د غیر حاضر خبره تاییدوي او دغه کموالی علت د ملي اردو لیکونه د عسکرو ترخیص کېدو په جنګ کې د وژل کېدو یا معیوبېدو په اساس دي او د تېښتې په حساب نه دي.
ریاست اجرایی افغانستان عدم رضایت خود را در مورد گزارش اخیر دیدبان حقوق بشر ابراز کرد. دیدبان حقوق بشر در گزارشی که دیروز نشر شد ادعا کرده که حکومت امریکا از زورمندان و ناقضین حقوق بشر در افغانستان حمایت نموده و از حکومت افغانستان خواسته تا به فرهنگ فرار از عدالت پایان دهد.
د افغانستان امنیتی چارواکي وای چې په زابل کې د لسګونو مسافرو د ژغورلو په خاطر چې کوم عملیات پیل کړي اوس هم دوام لري او مسافرین یې دروسه پورې نه دي ژغورلي. د قندهار لازم خبریال په خپل ریپورت کې وای چې د پرون سهار راهیسې زابل په شمالي ولسوالۍ خاکي افغان کې د نظامی عملیاتو په ترڅ کې 44 وسلوال وژل شوي دي.
شماری از مردم هرات در اعتراض به افزایش قیمت مصرف برق در آن ولایت دست به اعتصاب عمومی و بستن بازارها زدند.
د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری او د ایران د خارجه چارو وزیر محمد جواد ظریف نن د دریم ورځې لپاره هم په ژنیو کې د ایران د اتمی پروګرام په باغ خپل خبرو ته دوام ورکوي. د خبر په داسې حال کې کیږي چې د سه‌شنبه په ورځ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د امریکا د کانګرس ګډې غونډې ته په وینا کې دغو مذاکراتو د کامیابۍ په اړه شک ښودلی و.
فعالین سوری و رسانه های ایرانی می گویند که قماندان یک گروه شیعه افغان در جنگ با شورشیان سوریه کشته شده است.
در روسیه جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن د چهارشنبه په ورځ اعتراف وکړ چې د حکومت د مهم مخالف مشر بوریس نیتمسوف قتل سیاسي انګیزه لري. مسکو وایي چې د شکلاندې ځینې افراد پیژندل دي.
ایران از پاکستان خواستار استرداد یک شورشی ایرانی شد که در پاکستان بازداشت شده است.
او د بشری حقوقو د څارنې مؤسسې هیومن رایټس واچ د عراقي قواو او د حکومت د طرفدار وسلوالو ملیشونو غوښتلې دي چې د تکلیف په کار کې د اسلامي دولت په ضد په جګړو کې د ملکي وګړو د ژوند خیال وساتي.
صدای امریکا آشنای شما.
دوست عزیز شما برنامه گفت شنود خبر اتری را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. موضوع بحث امشب برنامه ما در حاشیه گزارش دیدبان حقوق بشر در مورد حمایت از زورمندان و تخطی کنندگان حقوق بشر در افغانستان است و این مسئله را ما میپرسیم که چگونه نهادهای عدلی و قضایی افغانستان خواهند توانست افراد ای گونه افراد و میز محاکمه بنشانم. مهمانای محترم برنامه جناب دکتر رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و جناب سید خالد سادات رئیس اتحادیه حقوقدانان نگهبان هستند. پیش از اینکه بحث خود را دوباره دنبال بکنیم با اجازه شما مهمانای محترم میریم سراغ شنونده یکی دو شنونده را میگیریم بعد بحث خود را ادامه میدیم. شنونده اولی که روی خط است، سلام برادر، خودم معرفی کنین، از کجا صحبت میکنین؟
وعلیکم السلام، عجز وهاب رحمانی در کوچ خبر پنسر.
بفرمایید جناب آقای رحمانی.
زه په پښتو خبرې کوم.
مهرباني وکړئ چې محترم
بفرمایئ.
او محترم په افغانستان کې په ډاکټر ورته کې دا خو ساتنه پاره چې شهره مبین سکړي دی په
دا د عجیس محترم دماغ دغه کسانو عجیس محترم دغه کسانو نمونه په دې لیست کې عجیس غږ مې اوري تاسو
دا چې اوس روزمره مونږ د خط سره کښو مو کنه ته دا روزمره کارون به پاتې دا احمد زای اوس مونږ نیو وخت سره ورنږدې دا احمد زای سره چې مخرسو وي د دې په بعد باز مش کارونه سره سات کو پدې چې نو به چې راته واسه ځای ځای کو نو ما دا ارزو ده چې ګر چې ما خپل په دولت کې ډېر کار کړی دي نو ما ته دا شان مې راوړل میږي دا جنایت کارانه په جنم چې ګردو غوښتنه پر بتر جنایت کاران دي او که چیرې دا شو سره وی چې هغه دولت به شات ولري او مصیبت یې وزه وشي نو رچا ولې جنایت کوي بل کله چې دا د سټری دي راکې دي واسه ځای کې نو دا باز د شمنانو یو تاریخ سي چې په ورسره کې چې ولې کار سم میږي
مننه ای صاحب محترم کور دی ودان چې زنګ وهله او رو صاحب ای صاحب مهرباني وکړه
بل ارز مې راځي چې زه خپل یو کې چې پاین د پروګرام کې د خیر راز مال هم پر سر نوټ کې زه شهر مې د یو سفر زما
سید سید ای صاحب سید ای صاحب مننه چې زنګ وهله و د کوټنې د زنګ وهله و تاسو نظر خبرونه کې واخص اب البته تاسو خبره ده سید چې ډیرو کسانو په افغانستان کې ظلم په خپل وخت کې کړی ده خودي د افغانستان د حکومت د غختلې دي کسان په حکومت کې وس هم کار کوي او په د افغانستان په حکومت کې زیات اثر رسوخ لري نو ځکه دوی نو مرخص دي بل اوردونکو ته وخت ورکو تاسو نه پته صاحب مهرباني وکړي
شرمنده عزیز بفرمایئ روی خط هستئ خودم معرفی کنین و یک از کجا صحبت میکنین متاسفانه تلفن ما قطع شد امروز مشکلات تکنیکی داریم که نمیتونیم همه شنوندهایی که روی خط است بگیریم امیدوارم در جریان برنامه بهتر شوه مکالمات تلفنی
باز اون پروڈوسر سب کوخه کوي مسلسل مخکې میادونه وکړل چې په خوا زکم تلفن شو په اسانه باندې من کولای شو چې تاسو سره خبرې وکړو یو تلفن لرو لګ ستونزه ده چې نشي کولای په عین وخت کې د ډیر اوردونکو سره وغږیږو لګ لګ ځنډ برزي بل اوردونکو په لاین کې دستا سونه پاتې صاحب مهرباني وکړئ
السلام علیکم ابي صاحب
وعليكم السلام سره مې صاحب څوک خبرې کوي
ايي ما دالم خو ګانې سو دینه خبرې کوم ابي صاحب دا زورواکي چې داوود خان شي شو د دې تر شا امریکا ولاړه دا د اوچ په افغانستان کې دا قتل قتال کوي دې تر شا غوډه امریکا ولاړه امریکا پیسې ورکوي امریکا مرسته ورکوي
مننه چې محترم چې زنګ دی وهله مخکې منګیا د ونو وکړه چې دا غری پورتم چې خبر شوې ده نه یوازې د امریکا بلکې د نړیوال ټولنې نوم یاد کړی دی چې د دې کسانو سره نړیوال ټولنې هم په خپل وخت کې همکاري کړې ده ولای هم کوي او په کار ده چې د نړیوال ټولنې هم په دې برخې کې همکاري وکړي ډاکټر صاحب رفیع الله بیدار مخکې هم استاسو سرګندونه قطع شوې غوړو چې په هغه باره کې هم کته سو سویل وای یو څه د نړیوالې محکمې خبره یاد شول چې احیانا کچیرته مثلا د افغانستان حکومت داسې یو څوک نشي محکمه کولای چې یا زور لري په افغانستان کې یا قوت لري او یا فکر کوي چې افغانستان حکومت نه غواړي محکمه کې یو څوک ریزه کوي تاسو ته امکان لري چې مثلا تاسو دغه نړیوالې محکمې ته دراکش کېدو کې دغه یو زمنګ دی افغان سره مثلا چې غواړي او چا ور سره ظلم کړی دا هغه تاسو کش کې
د ټولو مسایلو کې بیا هم خبره دې ته راګرځي چې د هغه منشور په اساس د هغه نړیوالو پریکړو او اسنادو په اساس باندې د دولت اراده ډیره مهمه ده چې بهرني یعنی هلته داسې یو ماده شته ده که چېرته ملي حکومت چې په یو داخل کې موجود ده یا سیاسي اراده ونه لري د دغسې پیښو د څېړنو دپاره او یا یې لازم وسایل او امکانات ونه لري د دوړو غت سیاسي را ډېر مهمه ده په دې کې نو کچېته دا مسایل وی هغه په خپل سر باندې اقدام نشي کولای نه بیا به هم ارتیاوی چې دغه دولت ملي حکومت او په دې هیواد کې موجود ده هغه د دغه سي بررسي او دغه سي شیلونو جواز ورکړي نړیوال اداره ته د شکنجې په مورد کې هم موږ کله چې دا نړیوال کنوانسیون امضا کړه ده دغه شرط یې خدای دی چې افغانستان دولت پولیس هم امضا کړه ده چې نړیوالو شیړونکو ته به اجازه نه ورکول کیږي چې په افغانستان کې دغه قضایا او شیړونه وکړي او د دې جواز ورکول د دې حکومت سیاسي اراده ښیي زه فکر کوم چې نوی حکومت چې د بشري حقوقو په اړه باندې ژمنتیا لري دا ژمنتیا ډېره قوي ښکاري حداقل په ابلاغیو کې په رسمي اظهاراتو کې دې ته باید موږ منتظر شو چې دغه که چېرته افغانستان دولت د دې لازم امکانات ونه لري او یا سیاسي اراده ونه لري په هغه صورت کې نړیوالو میکانیزمونو نه په دې اړه باندې کار واخلي د دولت جواز ډېر مهم ده په دې مسله کې او سیاسي تعهد د دې خبرې په وړاندې
بله مننه مننه
جناب آقای سادات اگر ما شما بپذیریم این مسئله را امی گزارش حقوق بشر و اتهام بسته بکنیم به ایالات متحده آمریکا و جامعه جهانی برای حمایت از زورمندان در افغانستان پس نهادهای عدلی و قضایی افغانستان چگونه میتونن در داخل افغانستان رشد پیدا کنن و حکومت وحدت ملی چگونه خواهد توانست در حالی که از طرف خارج زورمندان حمایت شود در برابر از اینا به تطبیق حقوق بشر بپردازن؟ جناب آقای سادات
ببینید در اینجا چند مسئله هستن میخوایم چند مسئله ذکر کنیم
بفرمایید.
یکی این هستن که بعضی از حلقاتی که در جرایم علیه ضد بشری و در نقض حقوق بشر ملوث هستن اونا باید پیش از یکی زاویه دیگری از نقطه جهان منعکس کنن خود باید ارگان‌های عدلی قضایی افغانستان اونا را به قانون بسپارن و پیش از اونا و یک اقدام علیه از اونا یک اقدام سر بگیرن. متاسفانه که افغانستان حکومت افغانستان به این حد نرسیده و ظرفیت به این حد نرسیده که اونا بتانن که ناقضین حقوق بشر افغانستان که در خود داخل افغانستان هستن و از طرف بانهای مشهوری در افغانستان حمایت بشن اونا به پنجه قانون بسپارن. یک مسئله دیگه این هستن که افغانستان چون عضو جامعه جهانی هستن و در عین زمان با ایالات متحده امریکا با انگلستان و با کشورهایی که مستقر در افغانستان هستن خصوصا حضوری قوی در افغانستان دارن اونا را قناعت بدن که شما اگر ناقضین حقوق بشر حمایت میکنن و یا اونا شما سری حکومت افغانستان تحمیل میکنن این یک اشتباه هستن و از این اشتباه باید بگذرن. فکر میکنیم که چند رای دیگر هم دارن افغانستان و محکمه بین المللی عدالت اونا هم با اونجا هم مراجعه کرده میتونه و دوار اقامه کرده میتونه که بعضی از حلقاتی که در افغانستان در نقض حقوق بشر سهم دارن و صحیح مثل اونا با اگر این دازگاه افغانستان فعال نیستن و اگر فعال هم هستن ضعیف هستن منطقه میتونه که به نموهای بین المللی اونا بتونه که مجرمین افغانستان مجرمینی که در افغانستان به حقوق بشر ملوث هستن و جرائم علیه ضد بشری اونا صحیح مثل اونا
سادات صاحب ډاکټر صاحب رفیع الله بیدر وای چې د دې لپاره اول شرط ده چې د افغانستان حکومت سیاسي اراده ولري. فکر کوي د افغانستان حکومت اوسنی جوړښت په کتو سره کوم والیان چې د افغانستان د امنی قمندانان دی یا مثلا حکومت کې لوړ پوړي چارواکي دي فکر کوي چې د دغو کسانو په شتون کې افغان حکومت به دا اراده ولري چې د نړیوالې ټولنې سره یا د بشري حقوقو د ادارو سره د دغه یو کس په محاکمه کولو کې مرسته وکړي چې هغه افغانستان حکومت وایي چې د زمونږ د افغانستان په سیاسي جوړښت کې او د افغانستان په حکومت کې یو ډېر مهم نقش لري هغه ته دفاع کوي.
لبد مرغه زه ډېر متاسف من هيسته د حقوقو د شاګرد په هستاني ځکه تاسو ولیدل چې د افغانستان د حکومت یو لړپور چارواکي د یو مجرم څخه دفاع کړی دا او د متهم څخه دفاع کړی دا په عین زمان کې د متهم څخه دفاع کول په خپل ذات کې بل جرم دی او یو بل جرمی حرکت دی. زه فکر کوم د افغانستان د حکومت لپاره د افغانستان د عدلي او قضایي ارګانونو لپاره همدارنګه د بشري حقوقو د فاعلینو لپاره او د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون لپاره او هر هغه څوک چې افغانستان کې د عدالت په تامین لپاره کار کوي زه فکر کوم دوی لپاره ډېر ښه مواد ترلاسه برابر شوي دي. ډېر ښه اثبات دي دغه راپورونه دي څنګه مشي افغانستان کې د قانون د حاکمیت لپاره یو ښه لار پرانستلی شي. اما مهمه دا ده چې سیاسي اراده اوس وجود نه لري. د سیاسي ارادې وجود داسې یو شان ده چې موږ دې په محسوس کړی شو. سیاسي اراده په خپله که چېرته افغانستان حکومت یا داسې لوړپوړو چارواکو د بعضې حلقاتو پر وړاندې داسې عکسالعمل نه وي ښکاره کړی یقین لرم چې سیاسي اراده یې ترسره کولی شوه. ور دوی مخکې نه چې داسې د راپور ملاتړ وکړي یا د دوی سره عکسالعمل ښکاره کړي دا یې نقص کړی دی او دغه راپور یې فکر کوم چې رد کړی دی. څو مهمې خبرې چې زه غواړم یادونه ورڅخه وکړم یو دا ده چې د بشري حقوقو په تامین کې او د عدالت په تامین کې او خصوصا د قانون پر وړاندې مجرم مجرم دی. که د هر قوم څخه وي، که د هر ژبې څخه وي، که د هر سم څخه وي، په هېڅ صورت په دې بانه باندې برات نشي اخیستل چې زه د یو خاص جمعیت پورې یا د خاص یو ګوند پورې زه تړاو لرم، بنا زه باید برات واخلم، یا څوک د دې تضمین نشي ورکولی، یا څوک د دې ملاتړ نشي کولی چې یو مجرم د یو ګوند پورې تړلی دی او د ګوند یا د یو سیاسي علاقاتو مشران دي په حکومت کې صحیح وي او هغوی د دفاع ورڅخه وکړي. زه فکر کوم دا د غلطه قاعدو کې ښودل دي، دا د عدالت سره جفا ده، دا د بشري حقوقو د تامین سره نه ښایي چې خصوصا هغه څوک چې په د حکومت په لوړ پوړو پوستونو کې قرار لري. زه ډېر متاسف یم او ډېر تاسف کوم چې په داسې وخت کې چې د دوی لپاره یو ښځه مېرمن دي باید مساعده شي چې انتقالي عدالت پلي کړي، د عدالت د تامین لپاره دوی مخکې ګام واخلي، ولې دوی په عین زمان کې د بشري حقوقو د ناخذینو څخه ملاتړ کوي، یا هر هغه څوک چې په متهم دی په یو جرم باندې هغې څخه ملاتړ کوي. بله مهمه خبره چې یادېږي هغه دا ده چې د خپله د حکومت په داخل کې د تصفیه خبره ده، یا د هر هغه څوک چې په حکومت کې صحیح دي او هغوی د بشري حقوقو نافذین دي، لومړی د دوی د واک څخه لرې شي. یقین لرم چې بیا د سیاسي ارادې تمثیل په رښتینې ډول باندې کتلی شي.
ډېره زیاته مننه سادات صاحب، فکر کوم چې که چېرته د کوم رقم تصفیه چې تاسو نو واخیسته چې هغه کسان چې په افغانستان کې د بشری حقوقو ناقضین ګڼل کیږي، که څه هم هیڅ افغان محکمې په افغانستان کې چې دننه کې موږ محکمې لرو، ادارې لرو، تر اوسه پورې د دوی نوی نمونه افشا کړی دي او نه یې دوی محکمې ته راکش کړي تر څو پیدا ثبوت چې دوی هم دغه بانه لري چې موږ نړیوالې محکمه کوي، او مثلا که نړیوالې ادارې په افغانستان کې په موږ باندې کوم تور لګوي، هغوی دا سیاسي اهداف لري. او د انتقالي عدالت خبره چې موږ وشول را د همدارنګه د ډاکټر صاحب رفیع الله بیدار په جریان کې چې دوی یو رپورټ برابر کړی و، خو د افغانستان د حکومت او د نړیوالې ټولنې په مداخله باندې هغه رپورټ نشر نه شنو، په همدې خاطر باندې لکه تاسو ویلي تصفیه فکر نه کوم شي تمره به اسانه وسی. په هر صورت مننه ستاسو نه سادات صاحب.
جناب آقای بیدار، شما اظهارات آقای خال سادات شنیدین در رابطه به اراده سیاسی حکومت، در حالی که هنوز عمر از حکومت وحدت ملی نگذشته، ارزیابی های شما در این مورد چگونه است؟
خب از روز تحلیف به این سو که اظهارات رسمی دولت جدید و حکومت جدید صورت گرفته، یک رئیس جایه و مقام محترم ریاست جمهوری اظهاراتی بوده که به پیشرفت حقوق بشری و ارتباط مثال های مشخص و عرصه های مشخص حقوق بشر تعهد خود را اظهار کردن و ابراز کردن. ما صرف امیدوار به این هستیم که در آینده این اظهارات رسمی و این برنامه هایی که در تحقق و احقاق و پیشرفت حقوق بشر در افغانستان جنبه عملی پیدا بکنند و فرصت زیر داشته باشند، ما هم باید مجال بتیم به دولت جدید و حکومت جدید که یک هایک و یک پای دیگر همین برنامه هایی که برای پیشرفت حقوق بشری لازم هستند، چون که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک لیست کامیابی های و موفقیت هایی که در 13 سال صورت گرفته او را به حکومت جدید پیش کرده، و کمکاری هایی که موجود هستند و نیاز به پیشرفت بیشتر در مسائل مشخص موجود هستند او را هم لیست طویلی هستند که نزد دولت جدید گذاشته هستند، و حال باید یک کار بکنیم. و این تعهد داری هم خلاصه میشه که محترم رئیس جمهور زمانی که گفتند که شش ماه بعد یعنی جامعه مدنی و فعالین حقوق بشری با هم بشینیم که چی کارهایی با شما با ما سپرده بودیم که ما در ارتباط پیشرفت حقوق بشر انجام بدیم، و چی کارهایی صورت گرفتن، موفقیت ها چی هستن و کمکاری ها چی هستن، چی گونه برنامه ریزی بکنیم. این یک تعهد نشان میتره و ما امیدوار هستیم که این حکومت مجال زیرا داشته باشه که برنامه را تحقق
کنه. دکتر صاحب رفیع الله بیدار، تاسو چی د افغانستان حکومت هم ځینې وړاندیزونه لیږلی دي، او مخکې چې موږ یادونه وکړله دغه د شکنجې د له منځه وړلو لپاره چې دوی کوم پلان جوړ کړی ده. ډاکټر صاحب رفیع الله بیدار، لنډ جواب غواړم، ځکه سادات صاحب د تصفیه خبره وکړله، دغه غوښتنه کې ستاسو د بشري حقونو د ناقضینو تصفیه هم شته، چې د افغانستان حکومت همداسې چې ژمنه کړې وه چې بشري حقونو ته باید وفادار اوسي، او د امریکا سره یې کوم ستراتیژیک تړون او د نور دنیا سره چې د همکارۍ ستراتیژیک تړون کړی ده، یو غوښتنه پکې هم ده چې افغانستان حکومت باید بشری حقونو ته په ځانګړي ډول د میرمن حقونو ته درناوی وکړي. د برخې کم غوښتنه ته نشوي ده چې باید داسې یو څوک چې هغه نړیوالې ټولنې یا مثلا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون یا د بخښنې نړیوالې ادارې د بشري حقونو ناقص پیژندلې وسی او ثبوت هم پی ولري او هغه د افغانستان په حکومت کې کار وکړي.
دا چې دغه مسله چې مشخص تاسو یادوي دا په یو جامع برنامه کې چې دولت برنامه سول عدالت او پخلاین نومیږي او پنځه فقرې لري. په دغه پنځو فقرې کې یوه فقره هم دا ده نو څلور فقرې نورې دي، یعنی د عدالت تطبیق په ماضي کې او په تیر کې د تطبیق ځینې اداري اجرایوي عدلي قضایي ساختاري اجرایات دي. یعنی زموږ نظام باید د دې لپاره پیاوړی شي چې د دې جوړه شي د دې طاقت ولري چې دغه یو ملي برنامه پلي کړي. یعنی
امکان یې ونی تاسو ډاکټر صاحب
د قول کنا جزایی عدالت نه ده چې څه فکر نه تنا جزایی عدالت به عدالت تضمینه وي. یعنی نور اقدامات هم شته ده چې د عفو او د بخښنې نه شروع کیږي، د معذرت خواهی نه شروع کیږي، ځینې سمبولیک اقدامات دي، ځینې نور اداري تصفیه. دا ټول خبرې په یو جامع برنامه کې مطرح کیدلی شي چې د هغې برنامې لپاره یعنی بشري حقونو د تعهد او ژمنتیا په لړ کې موږ ګورو چې نوی حکومت غواړي چې دغه
مننه ډاکټر صاحب رفیع الله بیدار. یو اوریدونکو ته بیا هم ډیر وخت انتظار یې سره د پلان کې غواړي چې دوی نظر یا پوښتنه هم واخلو. مهرباني وکړئ صاحب ستاسو نوبت در ځنه د جنگ وهلې نوم دی واخله پوښتنه دی وکړي یا نظر کړئ. لري
بفرمایئ شنم دی عزیز روی خط هستین.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. شو خبرې کې صاحب کوم زینه؟
عبدالعلیم افغانم د پښینو
سره. مهرباني وکړئ عبدالعلیم خانه.
سلام فرس بخیر است.
مهرباني
سلام مننه تو سلامونه.
وعليكم السلام.
زاد امریکای دغه مخې سیاست څخه دا غره چې او پلا د افغانستان د حکومت او د طالبانو د خبرو دغه کې چې بای دا شو دی چې دا خبرې او دارو غو جوړ وشي
په هغه خبرو باندې نه غږی خغلی عبدالحلیم کا د ریپورت په ریپورت باندې کا پښتنه لري په ریپورت باندې کا پښتنه لري مننه مننه اساس نه د ورونکو نه مخکې نام غوښتل بول چې کا زنګ وهي د خبرونه د موضوع په اړه کا پښتنه وکي هم به پښتنه به جواب پاتې نه شي هم به د بل اوریدونکو وخت ونني سي ځکه چې موږ سره اوس داسې څوک نشته چې هغه د امریکا د حکومت د پالیسي او د امریکا د حکومت دفاع وکینو
و بس این مثلا هم نیست در این مورد. سراغ شنونده بعدی میریم که روی خط است و بازم از میهمانای محترم معذرت میخوایم که ما زود گرفته نمیتونیم چون مشکل
تکنیکی
داریم. بله شنونده بعدی روی خط است. سلام برادر، خود معرفی بکنین. بله
مهربانی وکړئ صاحب تاسو نو بتا ارزنه د چنګو هله نوم دی واخله پښتنه لري نظر دی. سلام علیکم صاحب،
روی خط هستین بفرمایئ.
مننه صاحب، څوک خبره کې کوم زینه؟
عبدالمنان د غورما شور کولې فکر په تماس.
مهربانی وکړئ عبدالمنان خان، پښتنه لري نظر لري.
ما نظر لرم، ما نظر دغه دی چې دغه حکومت ټول په فساد تشکیل دی.
ښه صاحب،
نو څنګه دوی وکړي چې افغانستان آباد شي؟
ښه، بس خدای دې وکړي چې فساد نه وسی او افغانستان آباد شي. تاسو هم خوشحاله اوسئ، شکایتونه کوي او موږ هم په شکایتونو باندې نور خبرې ونه کړو.
بله، یک شنونده آخری را میگیریم و بعد از او در 7 دقیقه بعدی برنامه را جمع بندی میکنیم و از مهمانای محترم نظرشون را میخواییم. این شنونده آخری ما روی خط هستن. سلام برادر، خودم معرفی کنین. روی خط هستین برادر، خودم معرفی کنین، از کجا صحبت میکنین؟
مهربانی وکړئ صاحب، تاسو پلان کی هستین؟ نبی خان یو څه لوړ غږېدلی شي، غږ دې ډېر ټیټ راځي، موږ یې سم نه اورو. اوس دې غږ یو څه سم شو، لږ لوړ غږېږي. څه مش پوښتنه هم درلوده، څه نظر هم درلود؟ ښه، رادیو کار نه کوي. مننه مننه وروره، خدای دې وکړي چې البته ځینې وخت هغه واورې شوي دي تازه کېدی شي، په دې په خاطر باندې هغه سیګنالونه یو څه خوځېدلي اوسي، خو موقتي به اوسي، انشاءالله چې دا ستونزه به حل شي. بلاخره غواړو دا بحث یو څه سر راټول کړو. ډاکټر صاحب رفیع الله بیدار او ښاغلی سید خالد سادات صاحب، تقریبا 9 دقیقې وخت لرو، غواړو چې نتیجه ګیري ته بلاخره ورسیږو. رپورټ نشر شه د ځین مشخص کسانو نمونه اخیستل شوی دی. اجرایه ریاست دفتر رپورت خپور کړی دی، اعلامیه خپره کړی دی چې باید د دې کسانو نمونه نوی اخیستل شوی د سیاسي هدف په خاطر شوی دی. دا کسان وایي د افغانستان په حکومت کې مهم نقش ادا کړی دی، اوس هم مهم نقش لري او په کار ده چې د بخنې نړیواله موسسه چې کوم هدف لري چې دا باید تحقیق وشي او د افغانستان د حکومت نه غوښتل دي چې په دې برخه کې همکاري وشي. نو د دې کسانو د نمونو په خصوص سره به همکاري ونه شي. ډاکټر سر رفیع الله بیدار، هیله مندي تاسو مخکې وښودله چې د افغانستان نوي حکومت ته مو وړاندیزونه سپارلې دي، هغوی هم هوکړه کړې ده چې کار به په دې برخه کې کوي. څومره امیدواري ورکولی شي افغانستان خلکو ته، خصوصا هغه کسان چې په دیموکراسۍ باندې باور لري او د بشري حقونو ته درناوی لري او په دې اعتماد لري چې که ما باندې څوک ظلم کوي یو څوک شته چې زما پوښتنه وکړي، که هغه افغانستان حکومت نه وسي، مدني ټولنې مثلا ستاسو په شان د نورو ټولنې شته چې بالاخره د هغوی حق یا اواز تر یو ځایه پورې ورسوي چې هغه پښیمانه نه وي او د مظلوم حق د ظالم نه واخلي. مهرباني ډاکټر صاحب رفیع الله بیدار، تاسو ته دوه نیمې دقیقې وخت درکو.
اول خدا ده چې دغه لست او دغه خبرې چې موږ د نوي حکومت په مخ کې ایښي دي واقعا د ملکي تلفاتو خبره ده. ډېر مهمه چې د پرمختګ د ښځو په وړاندې، ماشومانو په وړاندې د مسایل دي چې دوی کې باید جدیت وي چې او هر ګونه معافیت او تخفیفکاري باید موجوده نه وي. همداسې انتخاباتي نظام باید زموږ اصلاح شي چې د خلکو سهولت، د سیاسي حقونو د ګټې اخیستنې په منظور باندې سهولت پکې راشي. همداسې د بې ځایه شوو کسانو مسله نور سي پذیر اخشار دي. په دې ټولو مسایلو کې موږ جدیت غواړو. د پخوا په شان هغه تعهد چې لږ رنګ یې پیکه شوی په دې وروستیو کلونو کې د تېر حکومت په دوران کې، موږ دا غواړو چې که څوک د بشري حقونو د نفس مواردو باندې متکب کېږي په صحیح ټکو کې عدالت ته پیش کړی شي، هیڅوک باید معاف نه وي د دې نه، او د حقوق الله او حقوق العباد په چوکاټ کې دوی حق ولري چې هر وګړی حق ولري چې عدالت ته لاسرسی ولري. نو د دې مضبوطتیا او د دې استحکام لپاره ټول په ګډه کار کوو، د یو ځای د دولت سره، او چې دولت هم خپل ملي او نړیوال تعهدات باید د شپږمې او اوومې مادې د اساسي قانون په اساس باندې باید ادا کړي، او په دغه ادا کولو د مکلفیت کې چې د بشري حقونو په تحفظاتو کې پیاوړتیا کې د دولت مکلفیت ډېر اساسي دی، نه د مدني ټولنو، نه د بشري حقونو د فعالینو. دغه تعهد وخت نا وخت فورته موږ د دولت ته به یادوو او په ګډه به کار کوو چې د بشري حقونو په خیراستیا کې او پرمختګ کې
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب رفیع الله بیدار، د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویان چې په خبرونه کې زموږ سره برخه درلوده.
تشکر شما جناب آقای بیدار. دو دقیقه آخر برنامه است. جناب آقای سادات، میخواستیم برنامه را جمع‌بندی کنیم و بالاخره از جامعه جهانی وقتی که همچه گزارش های نشر میشن چی مسئولیت های خواهد داشتن و چگونه میتونن فشار وارد بکنن به حکومت افغانستان برای پیگیری این مسئله و بالاخره به عدالت کشاندن تخطی کنندگان حقوق بشر؟ جناب آقای سادات.
ګوري زه فکر کوم ما مخکې ویل د عدالت د تامین لپاره په افغانستان کې دا ډېره ښه موقع ده. دغه سیراتورونه یقین لرم چې مثبتې پایلې درلودلی شي، اما دا یو څو محدود اشخاص سره نغاړلي دي. یقین لرم که چېرته په پراخه پیمانه باندې په افغانستان کې د بشري حقوقو د ناقضینو په اړه راپورونه نشر شي، خصوصا د جنګ د ټولو اطرافونو څخه، د جنګ د ټولو اړخونو څخه، یقین لرم چې ډېر څه کېدلی شي. د ملت لپاره ډېر ښه پیغام لري. ملت باید ویښ شي، ملت باید راودرېږي د هغه چا پر ضد چې د ملت د ملت په سر باندې دوی معاملې کړي دي، خصوصا هغه څوک چې په حکومت کې په لوړ پوسټ باندې ګمارل شوی دي، او هغوی د ملت په نوم باندې سوداګري کړي او د بشري حقوقو ناقضین بلل شوي دي. یقین لرم د نړیوال ټولنې لپاره هغه څوک چې په افغانستان کې د مدني ټولنو استازیتوب کوي او د بشري حقوقو فعال دي، یقین لرم دوی لپاره هم ډېره ښه سوژه ده، ډېره خبرنامه ده، تر څو دوی لپاره اسناد په لاس ورشي، دوی لپاره یو شهود په لاس ورشي، او دوی وکولی شي حکومت تر فشار لاندې راولي. د ډېره مهمه خبره به دا دي چې هغه څوک چې په افغانستان کې دي، د حکومت په بطن کې دي او د بشري حقوقو ناقضین دي، د دې څخه دفاع کول یقین لرم چې پایلې ښې پایلې نه لري، او د دوی د مجرمینو څخه دفاع کول او د بشري حقوقو د ناقضینو څخه دفاع کول دا په دې معنا چې د افغانستان حکومت د بشري حقوقو تامین ته متعهد نه دی. د افغانستان حکومت د نړیوالو میثاقونو چې لاسلیک کړي دي او امضا کړي دي د نړۍ د هیوادونو سره متعهد نه دی. دا به د افغانستان د حکومت بې کفایتي ښیي. له بلې اړخه افغانستان حکومت اقدامات کوي او یقینا سیاسي ارادې
په دې ډیر ثاني وخت لري
افغانستان حکومت خلکو ته او بخې د افغانستان خلکو ته ونړیوالو ته ژمنتیا وخې یقین لري مخه کوټونه رمزه کول شي د افغانستان حکومت د بشري حقوق تنقیزینو په وړاندې خبرګون خودل یقین لري مخې کوټلې نه خانه ده
بله
مننه تشکر از هر دو مهمان محترم ډاکټر صبرفی الله بیدار سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر و جناب سید خالد سادات رئیس اتحادیه حقوقدانان ننگرهار تشکر که دعوت ما را پذیرفتن و در برنامه آمده و به سوالات شنونده و ما پاسخ گفتند.
بله د ملوانو ترڅنګ د درنو اوردونکو هم مننه کوم چې په پرونه کې زموږ سره برخه واخسته بخنه غوړو درنوونکو مخې میدان وکړه تخنیکی ستونزه ده دغه وجه موږ نشو کولای ډیر اوردونکو واخلو او لګځن راغی په پرونه کې د خطر مقصدونه بخنه غوړو د خبرو اترو غوښته شنو ته خبرونه پم دې ځای فایټرې سی کې خو د خپل رادیو غانو ترڅنګ وسی تشنه رادیو خبرونه لا هم ادامه لري پښتو خبرونه ډیر شسانیو کې البته شروع کیږي خبرونه او رپورټونه به د دې ترڅنګ د اشناینو ادبی دری پروګرام هم پکې شته د هله د چې خبرونه تر پای زمنګ ملکیا وکړي.